ډیو ټی وی ستاسو خبري خبرونه کې د سرټیکی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر سردار میډیا ته ویلي د آی ایم ایف نه د پوره خستلو لپاره ټول شرطونه پوره کړی شوی او په تازه غوښتنو کې د روان بجټ تفصیل هم غوښتل چې ورته ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان خیبر پښتونخوا ته د ترهګری بیا راوستلو په سر د تحریک انصاف ګوند پر ضد پېښور های کورټ کې مقدمه درج کړي. د پښتونخوا د نوو شامل شوو ضلعو مشرانو او سپین روبي وایي 15 کاله وړاندې 3 فرنټیر کرایمز ریګولیشن ختم کړی شو، خو نه د تاڼې تحصیل کار سم شو، نه قانون پلي کېږي او نه ورسره د ترقیاتي کارونو دپاره شوي ژمنې پوره شوي. او روس تور لګولې چې اوکراین په ماسکو د ډرون برید کې 2 کسان جوبل کړي، بلخوا اوکراین هم تور لګولې چې په کیف د روس د ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی. پدرمن اورجنکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوري. مونږ سره اوسئ.
ستړي مو شي زه یم شپه خومنده د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبري خبرونه ده او نن د نهي ورځ د کال 2000 درويشتم مې د میاشتې 1/2 ده. دا په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د خزاني وزیر سردار میډیا ته ویل دي چې د آی ایم ایف نه د پوره خستو د پاره ټول شرطونه پوره کړی شوی او په تازه غوښتنو کې د دوی څخه روان بجټ تفصیل هم غوښتل چې دوی به ورکړي. سیړون کې وایي چې پاکستان ته هر کال د 1.5 بلین ډالرو نه هم ډېری پیسې پکار دي چې د آی ایم ایف پور یې ډېره لږه برخه جوړیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم نن د آی ایم ایف د مشر سره په ټلیفون خبرې اترې کړې. د دې خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز په پروګرام کې د خبرو په محل د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وینا وا چې نړیوالي مالیاتي ادارې آی ایم ایف د پاکستان څخه ځنې نور شیان غوښتلي دي او وایي چې دوی ورکولو ته تیار دي. د مرکزی وزیر په وینا آی ایم ایف له پاکستانه د راتلونکو مالی کال د بجټ تفصيلات غوښتلي دي. پاکستان د نړیوالي مالیاتي ادارې آی ایم ایف د 1.1 ارب ډالر د قص په تمه دي او د دې ورکول د 13 نومبر میاشتې راهسې ودرول شوې دي. پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پیشګی ګامونو په ترڅ کې سبسډیز ختم کړی دي، د انرژي او پېټرولو نرخونه زیات کړی دي او ورسره د سود کچه هم لوړه کړې ده او د دې ترڅنګ د ډالر نرخ ټاکل د خلاص مارکیټ خوخه ته پریخودلې دي او د 1.7 اربع روپو نوې ټیکسونه لګولې دي.
که اس وخت هماره او ډیفالت کې درمیان آی ایم ایف ہے.
که د آی ایم ایف پروګرام بهر نشي نو د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر به نور هم زیات شي. ولې چې نړیوال ګڼ اړخیز مالیاتي ادارې لکه نړیوال بینک او شیعي ترقیاتي بینک او د سره ملګري هیوادونو هم خپل مالی مرستې د آی ایم ایف پروګرام سره تړلې دي. پاکستان هر کال د 3.3 اربع ډالرو ته ضرورت لري او که د آی ایم ایف پروګرام نه وي نو پاکستان داخله نشي ډکولی.
سنجیدہ هم خپل مسائل کو پایدار طور پر حل کرنے میں.
رپورٹونه وای چې په دې وروستو کې د مالی بدلونونو لقبلا په پاکستان کې د ګرانې شرع تر ټولو لړې کچ شپک 1.5% ته رسیدلې ده او بل خوا د هیوا د زر مبادله ذخیره هم 0.1 ارب ډالر پاتې شوې ده چې د سیلونکو په وینا اله د یوې میاشتې درآمداتو ضرورتونه به پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د جون په میاشت کې د روان مالی کال سره د رسیدو سره د کال 2019 د آی ایم ایف د قرض پروګرام د بحاله هلي هم ختم شوې دي. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وای هغه غواړي چې آی ایم ایف خپل نه هم جایزه دراتونکو مالی کال د بجټ څخه مخکې مکمل کړي، ولې چې د پوینا پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي دي. اسحاق ډار د مای په 1 نیټه یوې دستوري ته په خپل وینا کې دا هم ویلو چې پاکستان به په اقتصادي توګه سقوط ونه کړي. ولې اقتصاد پوهان وای د اسحاق ډار د تسلی د ډېرې مودې راهسې اوري خو مارکیټ په دې باور نه کوي.
پاکستان سٹاک مارکیٹ کنٹینیو ڈاؤن سائڈ کے اوپر ہے.
ہمدا وجہ دا چې د پاکستان د ونډو بازار په پر لپسه ډول پلان دی روان دی او پتیرو دوه میاشتو کې خواوشا 2.5 زره پوینټونه د مارکیټ څخه وتلې دي. پاکستان دا وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او نیخ پنیغه سرمایه کاری کې نږدې 98% کمی راغله ده او دې سره د اقتصادي ودې کچه هم ښکته روانه ده.
چونکه یو بہت بڑا چیلنج ہے.
د اقتصادي او سیاسي بحران سره مخ د پاکستان د 3.5 ارب ډالرو معاشیت لپاره د ایم ایف فاندینګ انتهایی اهمیت لري. هیواد دا وخت د دایګانو د ټولې د شدید بحران سره مخ دی او د دې ترڅنګ د دیوالیا کېدو اندېښنې هم ورستر بلا سي واقعيږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا سره اوسئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان بیا خیبر پختونخوا صوبې ته د ترهګری راوستو په سر د تحریک انصاف ګوند پر ضد مقدمه په پیښور های کورټ کې درج کړي. په دغه باندې د ډیو خبريال فرید شینواری سوچې به وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې زموږ همکار نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې دي.
نوشیروان صاحب، د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان د اپریل په 18مه د غواست عدالت کې جمع کړی وو چې په خیبر پختونخوا کې ترهګر راوستل شوی دی، هغوی آباد کړای شوی دی او پزای شوی دی، او وخت په وخت باندې د دا هم تورونه لګولي چې سلو پورې ترهګر چې کوم دی هغه پرېښودل شوی دی. خو دغه خواست چې کوم ایمل ولی خان عدالت ته کړی و یا جمع کړی و، هغه نن نهې په ورځ باندې د مئی په 10مه لومبۍ او روانه وه په پېښور اعلی عدالت کې، او د پېښور اعلی عدالت دوه کسیزه بینچ چې جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد په مشرۍ کې جوړ شوی و، هغوی د دغه قضیې یا دغه کیس اورونه وکړه.
ښه، نو دا اورونه کې خدای راته وایي چې خو د دې مواقف سختل کړل په خاص کې، او ور سره دام راته وایي چې دا اورونه ورسته ایمل ولی خان د میډیا سره خبرې کړې دي. څه ویلي؟
نوشیروان صاحب، نن چې کومه لومبۍ اورونه وشوه، دغه خواست چې کله ایمل ولی خان جمع کړی و، دغه وکیل له اړخه جمع شوی و، نو په هغه کې عدالت ته ویلی شوی و چې په تیر وخت کې د عمران خان په حکومت کې ترهګر راوستل شوی دي او هغوی آباد کړای شوی دي. نو عدالت ته پلټنې وکړي او چې کوم لوزنامه شوی ده د ټي ټي پی سره یا ترهګرو سره، باید هغه مخه او شي، او چې کوم په دې کې ککړ کسانو په دغه قضیه کې د عمران خان نوم اخستل شوی دی، او ورسره د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض حمید نوم اخستل شوی دی، د ولس مشر صدر عارف علوی نوم اخستل شوی دی، پخوانی وزیر اعلی محمود خان نوم اخستل شوی دی، او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت ویاندو بیرستر سیف نوم پکې اخستل شوی دی. عدالت ته درخواست شوی و چې پلټنې دی وشي او یو عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي چې د دغه د لوزنامې چې کومه حقیقت دی هغه مخاله راوړل شي. خو په اورونه کې جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد ځنی پښتنې راولاړې کړې وي، او د ایمل ولی خان چې کوم وکیل بابر خان یوسفزی هغه نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو غړی چې دا د پېښور عدالت اختیار یا په جوریزډیکشن کې راځي، چې هغه مطلب دا چې په دغه خواست باندې کمیشن جوړ کړي.
او ایمل ولی خان بیا میډیا سره خبر هم کړی دی وروسته کولګونه کې یو څو غټه کې راته وې.
دغه اورونه نفس د عوامي نېشنل ګوند چې کوم د خیبر پختونخوا مشر دی، هغه بالکل رسنیو سره خبري کړي، خبري اعلانو سره، او هغه دا ویل چې ما ته د نننه د لومبۍ اورونه نه دا اندازه ولګیده چې عدالت دغه قضیه لمنځ دی ورتل نه غواړي یا نه ورزي. او بل اړخته کومګه وګورو په ټوله سیمه کې اور لګیدلې د پختونخوا چې کومې سیمې دي، الته ترهګر راوستل شوی دي، هغه آباد شوی دي، او کله نه چې دغه ترهګر راوستل شوی دی، لوی لوی ترهګری پیښ شوی دی، چاودنی شوی دی، هدافي وژنې زیاتې شوی دی، هغه د بونیر او سوات او د پیښور ډیای خان لکی مروت خیبر او زینی نور سیمو ذکر پکې وکړي. کله نه چې ترهګر راوستل شوی دی، الته د ترهګری بریدونه زیات شوی دی، هدافي وژنې زیاتې شوی دی، او په تیر وختونو کې مونږ ولیدل چې لوی لوی ترهګری پیښ شوی دی په خیبر پختونخوا کې.
ډیره مننه فرید شینوار.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منوردون کو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غواګی د پاکستان مرکزی حکومت د اډیو لیک په حواله د مقدمه اوریدو لپاره د ججانو پینسکسیز بنچ کې په دریو ججانو باندې اعتراض کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویل دي چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پوځي عدالتونو کې قضیه کوي. په دغه حق باندې نور تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د ډیو خبريال الیاس خان صاحب پلوته. الیاس خان صاحب فری موشي
ډیرمنه
اشفاق صاحب خوشاله مننه. الیاس خان صاحب کلمړه راته د رانا ثنا الله چې د پاکستان داخله چارو وزیر کوم بیان دی په هغه راته تفصیل راکې چې هغه په خپل وینا کې نور کوم څه مهمه خبري کړي.
جی اشفاق صاحب، نن دا داخله چارو مرکزی وزیر د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه ویلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم او تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان مقدمه به د فوجي عدالت ته لیږي، او ته دغه وویل چې د دې په اړه هیڅ سره ثبوتونه شته نو د ځکه دغه وایي چې دغه مقدمه به د فوجي عدالت ته لیږي. وړي چې د دې ټوله منصوبه بندي تابعا او دې لپاره چې کومه یو ستراتیژي جوړ کړې شوې و نه رانه سره ولا دا وویل چې دا ټول عمران خان په خپل باندې جوړ کړې و. مختلف د پارټۍ لیډرانو ته او فعالینو ته مختلف کارونه په حواله کړی و. زموږ گرفتارۍ نه پس پتا چې دا د کار کول رانه سره ولا دا دا و مو کړ چې د دوی ټیکست میسیجز او نوټ سمرا د سوشل میډیا د لارې دوی کوم تماسونه نیولې دي. پیټول ثبوتونه دې سره دي او هغه کې دې خپل پلویان را پاول او هڅه کړې دا چې دا د کارونه وکوي. مذکر دا وایم چې په د باندې د آرمی اکټ لاندې په پوځي عدالت کې مقدمه چلول کې دي شي. بل د دې نه چې دا تاسو شو چې عمران خان په خپل باندې په نه هم مې گرفتار کړی شوی او هغه په دې کې څنګه تاسو دې وایي چې په دې کې تکړه دي نرانه سنولله دا به نه و چې د دې تابع او منصوبه بندي په خپل عمران خان د وړاندې نه کړې و. د بار بار په خپل تقریرونو کې ویل چې مانیسي او په هر کله چې گرفتار شوم نو د دې په یو سخت او سرمن مخې ته راځي.
لیسان صاحب، د اډیو لیک په حواله سره چې د کم پینسکسیز بنچ جوړ کړی شو په هغه باندې مرکزی حکومت نیوکه کړې دي او په هغه اعتراض کړی دی، کله هغه راته تفصیل راکړي.
جی اشفاق صاحب، د اډیو لیک چې کله د دې کاروایی مشر قاضي په دې باندې اوسټه اډر ور کړی دی نو د هغه وروسته حکومت اوس یو متفرق درخواست جمع کړی دی په سپریم کورټ کې او په هغه کې دغه چې دې د پاره کومه اتکاسي بنچ په دغه اورغونه کوي. نو دې کې په دغه درخواست کې وفاق دغه ویلې دي چې دې کې چیف جسټس او د سره نور دوه چې کم قاضیان دي، منیب اختر او اعجاز الاحسن، وی دې د دې بنچ اتکاسي د بنچ غړیتوب نه کوي، د دې برخه دي نه وي او په خپل باندې دې دوی دې نه ځان جدا کړي. ولې چې د سپریم کورټ رولز دی یا دغه د دې لاندې طریقې کار د لاندې چې یو قاضي یو رشتہ دار مقدمه کله راشي نو دا غي نه اغي ځان په خپل ټټه تکوي او هغه کې بي افغاني مشر قاضي افتخار چودري د زوی ارسلان افتخار د قاضي ذکر هم کړل چې هغه کې هغه وخت مشر قاضي ځان په خپل د زوی د قاضي نه یو طرف کړه او نو په درخواست کې دا ویل شي چې انکه د چیف جسټس او د کې د پاخه مبینہ آڈیو لنکس دے او د سره چې دا دوه نور با ججان دی اجاز الاسن او منی بختر د دوی د فامیل د پازی غړو لخوا هم داسې قسمه آڈیو لنکس مخې ته راغلی دي. نو زه قدا درې وړه دی د تین هزار ډډې تک
ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسې مننه.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د پښتونخوا د نوو شامل شوو ضلعو مشرانو سپین روبي وایي چې 15 کاله وړاندې د دغه سیمې څخه د اف سی آر قانون ختم شو، خو نه د تانی تحصیل کار سم شو، نه قانون پلی شو او نه ورسره د ترقیاتي کارونو لپاره شوې ژمنې پوره شوې. دوی وایي خپل مالی برخه دی ورته زر تر زره ورکړی شي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
کال 2013 د مای میاش کې د 25 مایني ترمیم په منځوري دو فاټا او اف سی آر قانون د مینځ لاړل د غټولې قبایلی ایجنسی په خپلوا کې ورګړې شوې. د 30 کالو د جاج په خستو لپاره د یاد سیمو سیاسي او مقبوض مشران د مندني ټولونو فعالین سیرون کې او کارپوهان د جماعت اسلامي په کوربه توب راغون شو. دای کې زیاتره د اف سی آر نه خلاصون لوی سیاسي ګټه ګڼله. خدای ګیله کوله چې د انضمام په وخت پاکستان ریاست دای سره کمیشمنې کړې وي هغه تر اوسه نه دي سرته کړې.
د ان اف سی ایوارډ په حواله زمونږ سره یو وعده شوی وه چې تر لسو کالو پورې به یعنی هر کال لس ارب د پاسه سل ارب روپۍ به چې کمه دی دا به په دغه علاقو کې خرچ کیږي. بیا په دغه سیمو کې د پاکستان د واکمنو داسې د غلطو د لاسه داسې تراخګري او بدمنی او پوجي اپریشنونه نرال چې زمونږ د دغه وزیرستان نه د باجوړه پورې د دې سیمو ټول ژوند جواک چې کمه دی تباه او برباد شو.
زیاته طرح غړای کې چې کم سکولونه د سیاحت مرکزونه او داسې نورې ودانۍ ډنګې شوې هغه تر اوسه هم دغه شان ډنګې پرتې دي. د غونډې ګډونوالو په دې د خوشحالۍ څرګندونې کولې چې د هیواد رایج عدالتي نظام د انضمام په وخت د سیمو ته وغځول شو. خو دوی ویل 13-15 کالو کې په دې برخه چټکتیا سره کار نه دی شوی.
الته کورس او عدالتونه جوړ شوي دي خو په بل سایډ باندې کار نه شوي چې هغه ته بنیادی توچې کم ځمکه تیارول دي. لیکن لینډ ریوینیو ریکارډ په خبرو کې همیشه چې کم دي دا د ځمکو مسلې دي او دا د شاملاتونو مسلې دي او د غرونو او د مدنیاتو مسلې دي. نو الته لینډ ریوینیو ریکارډ نشته دی مسله دغه او مغه جرګه چې کم دي عدالت هم مغه جرګې په بنیاد برنوان دي یا جرګه کوي یا د جرګې خاغت مخې تک دي.
وای دین زمام نړوان دي چې سرتاج عزیز کم وړاندې زونه کړو پاغه پټولو کار پتی زای سره پکار دی ځکه چې اوس دغه سیمو خلکو کې مایوسی په سیوا کې دودا. او د غونډې زینو برخوالو ویل چې 15 کال وړاندې په خوانی فاټا کې کم بدلون راغلو اغه د سیمې ځوانانو تر سیاسي پوهې نوې لارې پرانیستې.
د پښتنو د ځوانانو مونږ دومره پاسون نه لیدلې په قبایلو کې، یعنی د حق د پاره خو اواز ارسو پروتکی بنیادی حقوق دي. خو چې کم پاسونونه مونږ د انضمام نه پاسو کتل که په وزیرستان کې دي نو هغه ته د مومند باجوړ ځوان ډیر په اسانه باندې تللی دی. او که په باجوړ کې دي نو د وزیرستان او د سوابه او د مردان پښتون عمر ته ډیر په اسانه باندې تللی دی. نو دلته چې د پښتون په میس کې کومه لیکو هغه ختم شو او د پښتنو د حقوق هغه خبره یو ځای تراله.
وای وړاندې بدای سیاسي ګون نشو جوړولې د بنیادی بشری او قانوني آئيني حقوقو نبي برخي وای اوس د غسونز هواري شوي دي. البته د معاشي پرمختګ لپاره په نو طریقو سوچ او فکر پکار دي. زه همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا خبر.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پښتونخوا په ټانک سیمه کې د سیلاب ځپلو د پاره موجوده وزیر اعظم شاباز شریف د دواو کوټو سل کورنه جوړ کړی دی. او په دغه کمپونو کې مشت خلک وای چې دغه کوټې ډیری وړې دي او په دغه کې ژوند کول ګران دي. او په دغه سل کورونه کې سره 15 کړي دا وخصيږي. په دغه باندې د ډیو خبريال عدنان بیٹنی تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا په ټانګ ضلع کې د سیلاب ځپلو لپاره د استوګنې ځای کمپ دی. په دې کمپ کې یو سل کورونه جوړ کړل شوي چې په هر کور کې دوه خونې او یوه غسل خانه ده. خو یوازې 15 سیلاب ځپلې کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي. دوی وایي د کمپ کورونه واړه دي او د استوګنې برابر نه دي، بل د ګرمۍ او یخنۍ مخنیوی نه کوي او بارانونه مشکل نور هم سیوا کړی.
شباز شریف کورونه راکړی دي، دلته چې کله باران وسی پاسنه چیږي کور نکاسي نستا. وی دلته راغلی مشته مشکلات ده، ګرمي یا یخنه ده، کور مونږه نسی بچ کولای چې ډېر وډو کیږي، یو کاټ پچ واچو دوم کاټ جاي نه کیږي.
د سلام د اغزمون د پاره د کم د ټانګ شار څخه نږدې 15 کیلومتر لري سویل ویدیس کور سیمه کې د ملک وزیر اعظم شاباش شریف په امر ورسته له هغه جوړ شوی فو. سید جولای او بیا د اگست سمیاشت کې په ټانګ ضلع کې سخت سیلابونه راغلی فو او د خلکو کورونه وران کړی دي. په دغه کم کې مشت خلک وای تر دې مهال د وران شو کورونو مرسته نه ورکړل شوی چې په خپل سیمه کې وران شوی کورونه بیا پرې جوړ کړي.
درمه میاس دا تلرمه میاس دا ترغلی یو ایوا شه نرا کای لګیا دی ال مجبوری راغلی یو سروه ساله خلکو ته ملیا سوي دی موچ کمډنګ پرتای موچ ته نه دی ملیا سوي.
پاکستان حکومت د سیلاب ځپلو د بیا بحالۍ د پاره د امریکا په ګډون له نړۍ څخه په عربونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. د ټنګ انتظامیه وایي کوم کې د بجلی او د سکولو د اوبو ترڅنګ د سکول او د روغتیا مرکز اسانتیا پکې پر ځای کړل شوې دي.
موږ ځدی انتظامیه نورو محکمو سره ټول په مشترکه باندې یو کمیټه جوړ کړه چې موږ اصل جو مستحقین دي چې هغه شناخت وو او هغه ته د کورونا الارټ کو یو ترانسپیرنت طریقې باندې او هغه میکانیزم په تایید باندې مونږ د دې لپاره 90 کسان یا ګرانی چې دی هغه شارټ لیست کړي او هغه وزیر اعظم صاحب په خپل لاس باندې هغه ته د کورو چابیانې حواله کړي.
د ټنګ ضلع انتظامیه په وینا تر سیلابونو وروسته نارته درې ډیر سوا کورونه په سروې کې بشپړ توګه وران نکړ شوی. حکومت د سیلاب پر مهال د ایو وران کور 4,00,000 روپۍ او نیمایي وران کور 1,25,000 روپۍ مرسته ورکوي. عدنان بیچنای ډیوا ټنګ.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې ملخانو پسلونو ته لوی زیان رسولی دی او د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي ک د دغه ملخانو مخه اوننیول شو. نو دا په افغانستان کې د خوراک کمی هم رامنځته کی او د پاکستان ځنې برخي هم د خطر سره مخ کېدي شي. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملخانو سیلونو د خلکو ولاړ فصلونه او میوه دومره اغیزمنه کړي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې اداره وایي دا په یاد هیواد کې د خوراک د لوی کمی سبب وګرځي. سیلونکي وایي کچري د ملخانو په وخت مخنیوي او نکړې شو نو د افغانستان نور برخو ترڅنګ د پاکستان په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبي ضلعو کې هم فصلونو ته زیان رسول شي.
کده دې صحیح طریقې سره مخنیوي او نشو د پاکستان هغه علاقه کم چې د پاکستان جنوب مغرب کې واقعي دي، خاص کر د افغانستان په بارډر باندې نو دې طرف ته عمرات لشي. اوس د ملخان د نور ملخان نه کم طریقې سره مختلف دي. هغه دا چې عام ساده ملخ چې تمونکم وایو نو هغه جمپ یا د هغه پرواز یا منډه چې کوم د غډي رقمي خدا ټډي چې کوم دې کم چې د ګروپونو یا د جون په شکل کې دی او لکه نه بل لکه تزیو تبای پھیلاوي دا ډیر لری پورې الوتې شي او ډیر لری پور د دې تاګي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې چری دا مولا خان په پوره زور هم د غرنګ پاتشي د افغانستان د وو لکونه تر 1.2 میلیونه میټریک ټن غنم به تباکړي چې د هواد د ټول پیداوار سلور مبرخه جوړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې چارواکي وایي چې مراکشی مولا خان په اقتصادي توګه د نړۍ تر ټولو اغیزمن حشرات منل کیږي او دا ملخ د یو نیم سلونه زیاتې ونی بوټي او د 500 سیوا د فصلونو قسم نخري.
اوس په دې وخت کې زموږ په میدانی علاقو کې د هړیان جوارو کاروندا روانه ده او په ډیرو علاقو کې خلکو کرلی هم دي. نو دا غنم زمونږه میدانی علاقو کې ختم شو خو هړیان جوار راغلي دي، دا پاغي باندې مټه کول شي او هغه تم دا کافي نقصان رسول شي.
سیلون کی وای یاد مولا خان په ګرمو علاقو کې زیات شتون لري او سمره چی په نړیوال تودوخه کې زیاتواله راځي، نو هغه عمر به نسل سیوا کیږي. دی وای د مخنیوي لپاره مهم دي چې کاروندګرو ته په هور کړی شي.
زمینداران دا کول شي چې هغه مختلف زینو کې چې کم دي کندي او کیندي ولته وبب کې جمع کی، نو هغه چې کم نه دا یو ذریعہ شو د مولا خان کنټرول کول او دومره د شور بندوبست وکړي شي چې دا شور نه د مولا خان چې کم دی دا تختی نو دام یو دی ولا بندوبست کول شي د دی ولا کیمیکل یا کیمیایي چې کم د دې زهر دی د دی ولا استعمال ول مونږه کول شو او سپریګانی کول شو، خو دې کې غټ کردار چې کم دی هغه حکومتي سطح باندې ادا کیدلی شي چې حکومت د مخ کې راځي د دی ولا مخنیوي کولو د پاره اقدامات کړي.
د کارپوهانو تر مخه دوه کال وړاندې مولا خان په افریقا، خلیجی هیوادونو، هندوستان او پاکستان کې فصلونو ته په لوی کچه زیان رسولې وو. د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې ویلي چې د مولا خان د 500 تر 250 کیلومتره پورې د مزل کولو توان لري او گاونډي هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته هم رسیدلی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د افغانستان څخه په کډه شوی پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې ماشومان د زده کړو د اسانتیاو نه بې برخې دي او ډیر ماشومان یې جنکی د خپل زده کړو سر ته رسول نه وړاندې دغه نیمګړتیاو په سبب په کورونو پاتې شي. د آشنا ټی وی خبریاله مسکا صافی نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډواله یې په ماتو ټکول ولی او نور یې اوري. دا د خیبر پختونخوا په مانسیرا ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعته دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډیر شوق دی چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د دوه کال کېږي چې دا کورسونه شروع شوي دي. مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي، سکول راته وايي. نو ما ډیر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ سم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسېږي چې د سیمې خلک ترې نخواخ دي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي دا د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خوده بقاعده استادانو کدی هغه د جنوب د پاره او کدی الکان د پاره خو ساغه شین په نشته.
موږ دلته اردو ژبه وایو کنه زموږ ټیچر هم اردو وایي ځکه چې یلته پښتو ژبه موږ ته څوک نه وایي ځکه موږ اردو وایو یلته موږ خپل ژبه پښتو ده.
په پېښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وایي د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي چې له امله یې دوی ته د منځنۍ یو زده کړو زمینه نه ده برابر شوی. هغه وایي ډېر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار واده نو هغه سره فنډینګ نشته، فنډینګ ډېر زیات کم دی. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډېره غټه. زمونږ دی وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو هغه سکولونو کې ځای نشته. نو په دې حالاتو کې مونږ انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته دی ټولو ته دا ریکوست کوو چې تاسو په تعلیم کې لږ انویسټمنټس وکړي، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار دا لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دننه زما خپل ډیمانډ دا دی چې دی ایٹ لیسټ د هایر سیکنډری لیول پورې ایجوکیشن الته اویلیبل کی او د دین علاوه چې کوم د مدر ټنګ دی نو دا ډیبیټ روان دی سب گروپس دا سی دی اغي یونیسیار او گورنمنٹ آف پاکستان دا دی دا خیال دی چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دی نو هغه کو دی فرض کا دا کی شروع کی نو دل ته بہت بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدې ای کې به سب دا ته پرابلم بنی او بہرحال کې دی شي چې مونږ د دې چې کوم دا لینگویج خپل مدر ټنګ دی نو د دې سپریټ کلاسز وته مو شروع کو الونګ ود پاکستانی کریکولم
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 23 سلنه افغان کډوال وسیږي خو له لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د افغانستان په هرات ولایت کې خزي ویریږي چې ګنې د طالبانو لخوا په خزو د بندیزونو له سبب د دې د خپل روزګارونو څخه لاس په سر کې دی شي. په دغه باندې یو راپور تاسو زموږ همکار سمینه سره وړاندې کړي.
د حسیني کمبري د تارونو ریشلو یا کښتلو په کارخانه کې د نورو کارکونکو سره د نهشتو کالو فاطمه نبی همکار کوي. هغه په خوا یو سرکاري نوکر و او غواړي طالبان دې په خزو د پابندو لګولو په ځای د دوی سره مرستي وکړي.
نه باید برای ازمو محدودیت ایجاد کنه.
په کار د خزو سړو دواړو لپاره روزګارونو موقع پیدا کړی شي. د طالبان حکومت ته پته ده چې دلته زیات روزګارونه نشته. دوی دې زموږ ملاتړ وکړي، په موږ دې بندیزونه نه لګوي.
نبی او پدې کارخانه کې کارکونکي نورې خزیوای هغه وخت ورسره یې پیدا شو چې کلا د طالبانو یو نماینده د کارخانه مالک ته وویل د دوی نه دی وخت په دې کارخانه کې دومره ډېری خزی راغونډيږي ځکه دا بند کړه.
دولتي مرسته بیرون کارم کړه ماشتشته.
دوی په سرکاري ادارو کې کار کوي خو تنخواګانې به یې اخیستي. اوس نه تنخواګانې شته او نه دوی بهر کار کولی شي. هم په دې سبب موږ دا کارخانه پرانستلې ده چې د خزو سره د خپلو بچو لپاره د ګټې وټې وسیله جوړ کړو. دلته یو څلور شل خزی کار کوي. که طالبانو د غذای بند کړو نو دا خزی به څه کوي؟
طالبان چې کله نه په افغانستان کې په واک کې راغلي په سر کې د ښځو او انساني حقوقو ته د درناوي ورکولو لوزونو باوجود افغان ښځې د یو شمیر پابندو سره مخ کړې دي. د شپږم جماعت نه باندې ماشومان جنکۍ سکولونو ته نشي تللې. ښځې د محرم نه بغیر کور نه بهر وتل یا سفر نشي کولې. د ښځو په روزګارونو یا نوکرو پابندي ده او حتی چې په ان جی اوز کې هم د کار کولو نه منې کړې شوې دي. په دغه حالاتو کې که یو خوا علمی ټولنې لخوا په طالبانو ډېری نیوکې کیږي نو دې غوښتنو هم زور نیولی دی چې په دې طریقه ښځې د خپلو حقونو نه محرومه کول یا صنفي امتیاز یو جرم وګرځولی شي. خو طالبان بیا وایي د هغوی په واک کې د ښځو حقونه محفوظ دي او دغه پابندیانې عارضي دي تر څو چې د ښځو دپاره د اسلامي سطر د تقاضو په حساب ماحول او حالات برابر کړی شي. خو د طالبانو دغه پابندو د لاسه په میلیونونو افغانان د سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي او د دغه کارخانه انجینیر غلام رسول جعفری سره هم دغه غم دی.
موږ امارات ته خواست کړی چې دا د نه طریقه دا بنده شوه نو موږ به څه کوو؟ ځان به وژنو، خیرات به غواړو یا خپل کورونه به خرڅ کړو او کډوال به شو؟ دلته حالات داسې دي چې د ولګې د مرګ نه ځان بچ کولو دپاره به خپل ملک پرېږدو. دوی دې زموږ ملاتړ وکړي.
د مې د میاشتې په سر کې په دوحه کې د افغانستان په سر د دوه ورځنۍ غونډې په اخیره کې د یو ان سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس هم ویلي وو په افغانستان کې د حالاتو اندازه لګول ګران ده.
دا وخت په افغانستان کې د دنیا تر ټولو لوی انساني بحران دی. ونی یو څه د افغانان په غریبۍ کې ژوند کوي. روان کال به 28 میلیونه خلکو ته د ژوند پاتې کېدو لپاره د امداد ضرورت وي ځکه چې 4 میلیونه ماشومان، ښځې او نارینه د لوږې په شان حالاتو ته ورنږدې شوي دي.
سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
امریکایان په جګړو کې د وجل شو امریکایي عسکرو په یاد کې د یادګرنې ورځ یا میموریل ډے د مئی میاشتې اخیری ګل په ورځ ګرد هیواد کې لمانځي او خپل عسکرو ته پرزونه وړاندې کوي. دا ورځ د ګرمۍ د موسم شروعات هم وی او خلک خپل خپلوانو سره ځای په ځای ناشته هم کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د خبريال فن لو پاولو راپورټ تاسو وړاندې کوو. د ګل پورز امریکایانو میموریل ډے ون منځلا په دې سپیشل ورځ د امریکا صدر جو بایدن او نائب صدر کاملا هریس هغه عسکرو ته پرزونه وړاندې کړي چې د امریکا لپاره یې ځانونه قرباني کړي. صدر بایدن پارلینټن اذیره کې د یو نامعلوم عسكر په قبر د ګلونو ګلدسته کې خوده. بیا څه خاموشي د هغه عسكرو په یاد کې اختیار کړی شو کوم چې په جګړو کې مړ شوی او بیا مړی نه دی موندل شوی. صدر بایدن ویل امریکایان د هیڅ کله هغه خلک هیر نه کړی کوم چې خپل ځانونه د وطن په حفاظت قربان کړي.
Our troops have fought for our democracy.
زمونږ عسکرو زمونږ د جمهوریت لپاره ډیره جګړه کړې. کله چې ضرورت د دغه لپاره ژوند د لاس ور کړې. نن دا غوي خدمت او قرباني او د دوی کورنۍ دا د هغه خاموش کارونه ډیر لري زی.
کلیز د قومي یادګرنې ورس پریډ کې پوزي بینډو نخکاری او د ریټایرډ فوجیانو موجودیا په واشنگټن کې د ډیرې مودې راهسي رسمي دستور ده. د یادګرنې ورځ د امید ورځ او په امریکا کې د ګرمۍ د موسم شروعات دي. په لکونو خلک د خپل کورنۍ سره لیدو کتو ته هم په دې ورځ زی. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگټن ډی سی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د ترکی صدر رجب طیب اردوان په دریم وار باندې د صدارتي ټاکنو د غټلو سره بیا یو وار واک تر رسیدلې. د هغه بریا د خراب اقتصاد او د زلزلو د ویجاړونکو زیانونو په کنټرول کولو باندې د نیوکو سره مخ ده. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا د خبريال ډوریان جونز راپور زمونږ همکارانو ز شهید وړاندې کوي.
د استانبول په واټونو او سړکونو خلکو د رجب طیب اردوان د ولسمشری په دویم پړاو کې د سیال کمال کلیچدار اوغلو په وړاندې د بریا تود هرکلی وکړ.
دا یو عادي پایله ده، خو پایله ده د هغه څه دي چې مونږ یې هیله درلوده. د لومړی پړاو پایله لا د مخه ټاکل شوې و. په دویم پړاو کې مونږ مخکې له مخکې د پایلو په اړه پوهېدو.
خو د ګرانۍ او خراب اقتصاد سره مخ هیواد کې د زینو لپاره د غپایلې د اندېښنې وړ دي.
ستونزې ډېرې غټې دي، که هغه د اقتصاد وي او که نور. زه وایم چې دا داسې ستونزې نه دي چې یوازې په دوه ورځو کې حل شي، دا په اسانۍ نه حل کیږي. د دغو ستونزو لامل یوه برخه په خپله خلک دي، یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر کوي.
دا ټاکنې په پراخه کچه د اردوان د پاره تر ټولو سختې وبلل شوې. په ترکیه کې د څلويخ سلنه انفلیشن یا ګرانۍ او د فبروري میاشتې د زلزلې د زیانونو سمبالولو په اړه پراخه غندنه وشوه. خو زلزله ځپلې سیمې اردوان ته قوي ملاتړ ورکړ او د هغه بریا یې ولمانځله. څېړونکي وایي د کلچدار اوغلو د سخاوتمندانه ژمنو او کمپاینونو باوجود چې زلزله ځپلو ته یې استوګنې ورکول په پام کې نیولی وو، دا د اردوان لپاره د پام وړ بریا وه.
Mr. Erdogan said that they would
re- Erdogan وویل چې دوی به کورونه بیا رغوي او فلوري به. خاغلی کلیچدار اوغلو وویل چې دوی به بیا کورونه جوړ کړي او وړیا به ورکړي. او پایلو ته پکتو خلک د کلیچدار اوغلو په پرتله په اردوغان ډیر باور لري. نو زه به وایم چې دا یو پراخه مفکوره ده.
اردوغان د خپل بریا خبر سره سم خپل پلویانو ته ژمنه وکړه چې تر اخره به ورسره وي. زینی سارون کی وای چې اردوان هیڅ کله دومره ځواکمن شوی نه و لکه اوس. نو خای د اساسي قانون د اصلاحاتو پلان ولري او په دې کې د ولسمشرۍ د دوري محدودیتونه یا وخت لغوه کړي.
د نورو پنځو کلونو لپاره یقینا خوندي او قوي دی. حتی زه تمه لرم چې هغه به هڅه وکړي چې دا د ولسمشرۍ دوره وغځوي لکه پوتین، لکه شی جن پینګ په څیر، او شاید د تل لپاره. هغه په پارلمان کې اکثریت لري. زه فکر کوم چې دوی به دا کار وکړي. د آئین یا اساسي قانون بدلون چې هغه کولی شي د بلې دورې لپاره یې غوښتنه وکړي.
خو اردوان د سختو ننګونو سره هم مخامخ دی. د خپلو ژمنو سره چې غیر رواجي اقتصادي پالیسیو ته دوام ورکړي، کوم چې په پراخه کچه د انفلیشن د ډیریدو او د اسارو یا کرنسی خرابیدو لامل شوی دی. ځینې څېړونکي خبرداري ورکوي چې مالی بحران به لا زیات شي. له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د اردوان د اړیکو د لا ژورولو ژمنې، د لویدیزو متحدینو سره د ترکیې د اړیکو د لا ترنګلتیا ګواښ جوړېدای شي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپلې غزا واشنگتن ډی سی نه غواګی. په روس تور لګولې ده چې د اوکراین ډرون الوتکو په ماسکو کې په بریدونو کې دوه کسان ژوبل کړي دي. بلخو اوکران وایي چې د روس لخوا په برید کې یو اوکراینی تن په کیف چې کوم مرکزی ښار دی په هغه کې وژل شوی. په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په اوکرين د روسي رکل تر ماسکو رسیدلې ده. د دوه ملکونو په سرخارونو کې د ډرونز بریدونه را مخته شوې دي.
сегодня утром киевский режим
نن سهار د کیف رژیم د ماسکو په سیمه کې ترهګر برید کړی دی او په دې برید کې ولسی ځایونه په نقشه کړل شوی دي. په دې برید کې ټول اته ډرونز کارول شوی دي او اته واړه راغورځول شوی دي.
د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې اړه خبر کړی شوی دی او دوی د ډرونز په اړه پلټنې پیل کړې دي. ځینې روسي چارواکي وایي د نهه سه‌شنبه په ورځ برید کې د 15 نه زیات ډرون کارول شوی وو. رایټرز خبري ادارې لیکي چې په دې برید کې د ماسکو د شتمنو سیمه په نخښه کړې شوې ده. په دغه ځای کې د پوتین او نورو شتمنو کورونه دي. د دې میاشتې په لومړي ورځو کې د کرملن د پاسه دوه ډرونز تباه شوي وو. روس دغه برید تور هم په کایف لګولې وو او ویلي وو چې دغه هدف پوتین وو. اوکرين پر روس د ډرون برید کې د لاست لرلو تورونه رد کړي دي. د اوکرين د صدر مشاور میکایلو پودلیک ویلي دي چې په ماسکو بریدونه د دوی لپاره ډېر زړپورې نه دي او دوی په دغه برید کې نیخ په نیغه لاس نه لري. کایف ویلي دي چې د نهه په ورځ د روس په بریدونو کې سلور کسان وژل شوي دي او د ماشومانو په ګډون سلور ډېر ژوبل شوي دي. د اوکرين چارواکو ویلي دي چې د مئی میاشت کې روس ول لزله په اوکرين بریدونه کړی دي.
پوتین نید اوکرين وزاوت اوکرين.
پوتین له اوکرانیانو بغیر اوکرين غواړي. دا ترهګری ده. هر څوک په دې اړه تشویش لري. روس زموږ خلکو ته جوړ خفګان راوړي، خو د جوړ خفګان په ځای خلک راپارېدلی دي.
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د امریکا د پټریاټ میزایلو دفاعي نظام چې د دوی په لاس کې وي، نو دوی به سل په سل د هوا د لارې د روس بریدونه شنډ کړي. د روس د کورونو چارو وزارت د امریکا د سېنېټر لنسي ګرام د وینا په سر د گرفتاره ورنټ جاری کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د هغه ملاقات په اډیټ شوی ویډیو کې چې د زيلنسکي دفتر جاری کړی، ګراهم اوویل روسيان مړکیږي او اوکرين سره د امریکای پوځي مرسته په بهترینه توګه مصرف شوی پیسې دي چې هغه لیدلې دي. ګراهم په ټویټر اوویل چې په دې خبره خوښي محسوسوي چې اوکرين سره د هغه ژمنې د پوتین د حکومت قهر راپاره ولې دي. ګراهم اوویل تر هغه وخت پورې به د اوکرين د ازادۍ حمایت کوي تر څو چې روسی عسكر د اوکرين نه وستل شوي نه وي. هغه اوویل د احساس په سیر به د پوتین د غیر اخلاقي حکومت د گرفتاره ورنټ لري. د چهارشنبه په ورځ د ناروې په سرخار اوسلو کې د نېټو د خارجه وزیرانو غونډه کې دونکو دا په دغه غونډه کې به د اوکرين سره د یووالي او مرستو د سرګندونې ترڅنګ په ترکی کې د انتخاباتو او په یو شمېر نور چارو خبرې کیږي. د نېټو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ ویل دي چې امریکا او یورپ د اوکرين سره د مرستو نه ندي بیزاره شوي او په دغه غونډه کې به یو وار بیا د اوکرين سره د کلکې ملګرتیا سرګندونه کیږي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
من آمدم
که عشق فریاد کنم من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیانه وساتئ.
په پښتونخوا کې د پولیو ضد ساسکو پر روان مهم کې 3.5 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شوی، خو د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو نه د انکار له وجې صرف 90% ماشومانو ته ساسکي ورکړل شوی. د لیوه خبریال صدام حسین په دغه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې په لومبي پړاو کې د پولیو په ضد مهم کې 15 لکه سیوا ماشومان ته د ګوزن ضد ساسکي ورکړل شوې دي. دا کمپاین د صوبې په هغه سیمو کې وشو کوم چې د وایرسو لپاره زیاتې حساسې ګرځول شوې دي. خیبر ضلع هم دغه کې یو ده چرته چې 90% ماشومان واکسین شوي.
ټول خیبر کې پاغې کې تیرا شو، زموږ د ډنډي کوتل تحصیل شو، باړه تحصیل شو او جمرود تحصیل د ټول علاقې چې کم دي پدې کې تقریبا کم او بیش 2,83,000 ماشومان موږ واکسینېټ کوو او پدې کې تقریبا تاسو دا څه ویلې شي چې 90% ماشومان موږ واکسینېټ کړی دي.
زیاتوی په خیبر ضلع کې 950 ځای خلک د پولیو کارکونکو دي کوم چې په ویډیا ډول کار کوي شي، خو په سیمه کې ځینې خلک د غوښتنو په صورت کې د واکسینو اخیستلو انکار کوي.
دو قسمه ډیمانډ بیسډ ریفیوزلز سو بجلی سره د کړه وا چې هغه وی چې موږ ته بجلی دی د کین څه چې بجلی هغه دغه سره تړلې ده پولیو ویکسین سره چې هغه وی چې سو پورې موږ ته بجلی باقاعده فراهمي نه شروع شوه نو
آل پورې پولیو ویکسینیشن نکو. وایي انکاری مشران په جرګو د واکسینو اخیستلو لپاره قانع کړل شي، نو بل اړخ ته په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم یو لوی چیلنج دی. د زیارت پورز د خیبر په تیرا سیمه کې د پولیو لپاره ګمارل شوي پولیسو باندې برید وروستو کارکونکي زړه نازړه شوي.
چکل دی فیلډ تزي اوم دی باندې حمله شي نو ماغه د فیلډ ول سټاف چې کوم الکان زمونږه الته ورسره نو اغه تم دا خطرې چې اغه خپل ژوند بیللی شي نو د دې د وجه نه اغه رنګ کار نشي کده چې کوم پکار دی چې یو یو کوټه موږ ځانونه ورسو او ټول ماشومان د ماشومان ته د اساس کې ورکو.
په خیبر ضلع کې په کال 2014 کې شپږویا او په کال 2020 کې 43 کیسونه رامنځته شوي وو. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین ماشومان لپاره ډیر ګټور دي او کوي شي چې له ټولمري مازورې څخه خوندي کړي. صدام حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ډایبټیز چې په عام توګه یې خلک د شوګر یا د خوږی ناروغتیا بولی د پاکستان په خلکو کې په تیزی سره زیاتیږي. پاکستان کې د دې مرض د سیوا کېدو وجوهات سه دي نړیوال بینک او انټرنیشنل ډایبټیز فیډریشن په دې حق لبانې څوایي. د ډیوا خبریال صادق قاسم شاه او هاشم علي په دغه حق لبانې راپور تیار کړی.
د نړیوال ډایبټیز فیډریشن او د ورلد بینک نقشې باندې دا وخت پاکستان سره 208 ملکونو کې د ډایبټیز یا د شوګر مریضانو تعداد په لحاظ تر ټولو نه پاسه دی. پاکستان کې د 40 کال عمر نواخلا تر یو کم 80 کال عمر سره 3 کروڑ 10 لکه خلکو ته دا وخت ډایبټیز دی. یعنی دا وخت پاکستان کې 10.8% پاکستانیانو ته د ډایبټیز مرز دی. ډایبټیز ته په عام توګه عام خلک شوګر هم وایي. پاکستان کې اوس هم ډیر خلک د پوهې د کمی د وجې د دینه به خبره وي چې هغه د ډایبټیز یا د شوګر مرز باندې اخته دي.
د دې بیسیک کاز دا دی چې وي زموږ خلکو کې اویرنس نشته دی. اي کله مو ترازی مایت شوګر مرز لاره شوی د کې زموږ ان هیلدی هابټس دي. ان هیلدی هابټس مطلب د هی فوډ یعنی خوراک، اي کم خوراک نه پکار دا دي چې دی ځان بچو کو ساتي. هغه بیسیکلی آی ته وی چې څنګه سټیپل فوډ دغه روټه فوډ دی. سیکنډ، ان هیلدی اکټیویټیز یعنی زمونږ ایکسرسایز موږ دونه خپل روزمره حالاتو کې دونه مشغول شوي چې موږ خپل ځان باندې ټایم نه فیسټ کړو. آیا خپل شوګر چیک کولو لپاره ډاکټر ته نزیه نږدې په کار دی چې ګورمنټ هلته څه فیسلټیز ورکړي؟
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته علاج لا راغلی د بټګرام ګل محمد هم د ډایبټیز یا د شوګر مریض دی.
په سعودي عرب کې هم فلار وفات شو، هغه ما ته ډېره غټه پریشانی وه. بیا ول په دریم ورځ رالم خو ما ته شوګر لګېدلی و. انا فلار ته نیکه تم نو او یو مترز و یو متر لور ده بلغه وي توس لګېدلی دی. د کاتر زوین ته وفات شو او له کاتر لور مو سم شته دی بلغه ما ته په حنا دان کې یو مور اندر د دریاب ګورونو هغه ته لګېدلی دی
د صحت ماهران وای پاکستان کې د ډایبټیز مرض لګېدو ډیر وجوهات دي او پاکستان کې اکثر خلک د دې تشخیص هم په وخت نه کوي ځکه پاکستان کې دا وخت دا مرض سیوا کېدو شرم سیوا ده.
نو دا ان هیلدی اکټیویټیز او زموږ خپل ان اویرنس چې موږ نه پوهیږو چې زموږ لیول څنګه دي د سپکار او اوبیسټی زموږ د ریجن کې اوبیسټی نن سبا ډیره زیاته شي. نه راکواله خلک وزن زیات دی اگر هاو اریم وجه د چنګر لګیا او چې بل بیا سیکنډ جینټکس جینټکس یو بل کاز دی وچ لیډز ټو انکریز پریوالنس اف ڈائبٹیز.
د ائیډیا فور ورلد بینک اټلس تر مخه کال 2015 سال وختم پورې په پاکستان کې د ډایبټیز مریضانو شمیره 6.4 کروڑ ته ورسی چې کوم دې د تشويش خبره ده. د صحت ماهران وایي د دې مخنیوي لپاره د صحت سہولتونو سیوا کول او د صحت عملی خصوصي توګه باندې خلکو کې د دې آگاهی لپاره تربيت ورکول دا وخت پاکستان کې ډیر زیات ضرورت دی. کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وی او ډیوا پېښور.
قدرمن اردوونکو اوس هم ستاسو پام را ګرځوو د بلاپور په لوتا د کال 1913 د مئی 28 نیټه د هغې په یاد کې غونډې را جوړې کړې شوې وې چې نیول چې په دغه کې د خپل مشرانو او تلانو د قربانیونو دغه خلک خبر کړي شي. په 28 مئی کال 1913 کې هغه وخت انګریز سرکار د خدای خدمتگار په کورونو چاپی وخلی وی او د هغوی کورونو او غلو ته ورونه چولی بو. د دې وړاندې په 28 اپریل په 1913 کې هم په پیښور کې سخوانی داسې واقعیت تیر شوی او په ټکر کلی کې گرفتارو په وخت باندې یو انګریز افسر هم وجل شوی وو. په دغه حق له نور تفصیل د ټکر مردان د ډیوا خبريال ریاض حسین تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا یو ورځنۍ غونډه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کال 1913 د مئی د 28 نیټه په یاد کې په ټکر کلی کې را جوړ کړی شوی و. په کوم ورځ چې د خدایي خدمتگار تحریک او یا کارکونکو د انګریز حکومت پر ډزو ژوند لاس ور کړی و. تنظیم کوونکو وایي غواړي چې نوی کل د خپل مشرانو او اتلانو د قربانو نه خبر اوساتي.
ولنټیرلی تلی دي ځان جیلون لور کړی دي سختي تیری کړی دي اغي جیلون کې د ینګ کول تمنګ دا و چې اغي چې سکول تاسو پاغه لار لار شي اغه ادم تشدد په فلسفه باندې روانو او اغوی دا کوشش کو چې بای من په جیلون کې پراتو سخت بیمارانو غو ته چې تاسو معافي ولي کې تاسو من پریدو 300 مشران په دغه وجه وفات شي چې اغوی ته علاج مویسر نشو.
په غونډه کې ګنشمیر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو مشرانو او شرانو غډون وکړو. وی ویل د دې وطن د ازادۍ لپاره پښتون قام قرباني ورکړي دي خو بیا هم هغوی د قومي تاریخ نه بهر ساتل کیږي.
خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان په نصاب کې د ما د خدایي خدمتګارو ذکر نشته.
پاکستان په نصاب کې زما د اتلانو ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې زما په جیلونو کې ډک د هغه مشرانو ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د باچا خان بابا ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د خان عبدالولی خان ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د اجمل خټک بابا ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د خدای خدمتګارو ذکر نشته.
غونډه ته وینا کوونکو ویل د اپریل 23 نیټه په کال 1913 کې د پیښور د قصخانه د خونړی پیښې وروسته په ټوله صوبه کې د خدای خدمتګارو په ضد عملیات پیل کړی شوی وو، او په اکثریتي سیمه ټکر کې د ملک ماسم خان په اجره هم د انګریز پولیس افسر مارپی په مشرۍ کې چاپی وهلی شوې، او مشران په دې رضا شوی وو چې گرفتاری ورکړي. خو د بدمرغه په 23 نیټه د گرفتاری په وخت په ګجرو غړې کې د بدنظمۍ په نتیجه کې د پولیس افسر وجل شو، او د هغې وروسته په ټکر کلی کې د ځایي مشرانو کورونو ته ورونه واچول شول.
د دې باقاعده د باچا خان بابا خدای خدمتگار تحریک کې کوم کتاب دی پاغي کې ذکر دی، د ولی خان بابا په کتابونو کې دا ذکر دی، جسمره په هانو کتابونو لیکلي پاغي کې د ذکر شته دی. بالکل موږ ځوانان ته وایو چې خپل تاریخ دی ولولي، د غي تاریخ ډیر د ویاړ او د فخر نډک تاریخ دی. هغه په دې باندې خبر شي، دوی په خپل لیکونو د خپل مشرانو په قربانه باندې ویاړ کې چې هغه د ازادۍ لپاره ډیر لوی قربانه ورکړې دي.
په دې پیخه کې او یا کسانو ژوند لاس ورکړی وو، او یو نیم سل کسان جوبل شوي وو. ګډونوالو وویل ژوندي قامونه خپل اتلان ژوندي ساتي، او د ملک ماسم خان په قبر یې ګلونه واچول. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي.
په کراچۍ کې د مخ په زیاتیدونکو ګرمۍ لکهبل خلکو د سمندر غاړي مخه کړې ده. د ډیو خبریاله ذوالفقار بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
دا د کراچۍ سمندر غاړه ده، چرته چې ګڼ شمیر کې خلک د سمندر په څپو کې لامبو وهي. د مخ پر زیاتیدونکې ګرمۍ له کبله د کراچۍ په سمندر غاړه د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. خلک وایي په ښار کې د ګرمۍ نه چې تنګ راشي، نو د ګرمۍ نه د بچ کېدو سره د ښه ساتیري دپاره د سمندر غاړې مخه کوي.
شهر سے اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہمارے
د ښار د نننه زکه دلته مونږ راځو چې الته مونږ د ښه ساتیري دپاره کم سہولتونه نه لرو. دلته مونږ د ملګرو سره راځو، ښه ساتیر کو، او په خصوصي توګه ګرمۍ موسم کې د سمندر یخې هوا نه خوند واخلو.
سیلګری وای په خار کې د ګرمۍ شدت زیات محسوسوي، ځکه چې د خار دننه کورونه وړو کې دي او د بجلی لوډ شیډینګ ستونزې سر مخ دي.
سمندر خو ډیر شې شې دی، خو بیا هم د ډوپینز د بجلی مجلی نه زیاده کم سیډونه چې دي، هغه کې بیا غریب خلک چې اوسي کم دلته بیا بجلی نه یې پر چې باندې دا دل یار ډیر شخوان کې. ماشاء الله موسم هم برابر دی، هوا هم ټیټه چلیږي.
د خلکو په ګڼ شمیر کې د چکر یا سیل لپاره سمندر غاړې ته د راتلو لامله التا د کارکونکو دنده څه خشوي، او خوشبینه دي چې په راتلونکو ورځو کې به دوی کارونه نور خشي.
د پېټرولو مخکې د پېټرولو خرچې نه برابرې دي، او شکر دی لکه ګوره ګاډې خپل حساب برابرې پېټرولو مروزي زر 1200 مونږ نه پکې ملاو شي. مخکې ډېر دغه حالات سره کاروبار نو ګراني وا، نو اوس لکه بهتر شوی دی، کار خشوي دی.
بلور د سین صوبې د روغتیا څنګه د جون په میاش کې په صوبه کې د تودوخی یا د ګرمۍ سپې لپاره خبرداري خپره کړې، او چارواکو ته پلان په ګوته کړې چې د اوسیدونکو د ژغورنې لپاره ځان چمتو کړي. ذوالفقار بیٹنای وی ویډیو کراچۍ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه چې پاتې رسیدي. زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو نخلم اجازه خښ په لري. خاډو آباد وسې. الله فهمه.